شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا سردی ردو دا دیسات پا خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شفیق عیار مختوری سلامونه وړاندې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
افغان چارواکي وایي چې دوه پخواني جهادي قمندانان په د کابل او پروان په لویه لاره کې وژل شوي دي. په قزاقستان کې د بیکی ایر هوایي شرکت یوه الوتکه له 15 نوي سپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لوېدلې ده، او یوې زلزلې د ایران هغه سیمه لړزولې ده چې د دغه هیواد اتمي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل: نن د چدې شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له 30مې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې، او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شو چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. د دیارلسوه اته پنځوسم لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ. د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حفیظ الله امینی وواژه او پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرهباغ ولسوال عظیم دل آقا آزادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 1:30 بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه ووژل شول او یو بل تن ټپي شو. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړی، او د وژل یو قمندانانو نمونه عبدالمعروف او معراج الدین یاد کړي چې د کاپیسا د حصه اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسی سوځولي او 15 وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازدیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خیلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړې قطعې د چهارشنبې په شپه کړې دي.
او په هغه ځای کې دښمن دوا مخالفین وزن سوي دي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دوه راده موټر کورولا موټر وو او یو راده آیلکس موټر وو. څلور دانې موټر سایکل له بینا تللی دي او هغه 15 لاشپک تنه چار سیل ترجه پیجی سی وو ذخیره سی وو کاملا سوځول سوي دي.
د پکتیکا امنیت قمندان په وینا په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې توکو د سوځېدو او په دې اړه چې په دوی پورې تړاو لري او کنه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قزاقستان کې د بیک ایر هوایي شرکت یو الوتکه له 15 نوي سپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لوېدلې ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمېر 8 تنه ښودلی و. چارواکي وایي لږ تر لږه 16 کسان له پیښې روغتون ته وړل شوي دي. د دوی په منځ کې د روغتیایی وضعیت نازک بلل شوی دی. چارواکو په الوتکه کې د سپرو کسانو لیست هم خپور کړی دی. د هوایي چلن اداره وایي د الوتکې د پورته کېدو په مهال ارتفاع له لاسه ورکړه، او مخکې له دې چې له یوې دوه پوړیزي ودانۍ سره ولګیږي پر یوه کانکریټي دیوال ورغله. تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړه شوي او یا ژوبلل شوي او که نه دي. رویټرز خبري اژانس وایي د الوتکې د پورته کېدو پر مهال سیمه په لړو پوښلې وه. د چارواکو په وینا د الوتکه پلازمینې نور سلطان ته روانه وه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې، خو ویلي دي چې کیدای شي د پام وړ زیان یې اړولی دي. د زلزلې مرکز د بوشهر په ختیځ کې 350 کیلومتر لیرې بلل شوی دی. په همدې ځای کې د فارس خلیج په جنوبي ساحل کې د ایران اتمي تاسیسات دي. د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز هم د دې زلزلې راپور ورکړی او شدت یې 15.1 بللی دی. په نومبر میاشت کې ایران د بوشهر په اتمي تاسیساتو کې د دویم ریاکتر کار پیل کړ. بوشهر چې په 2011 میلادي کال کې د روسیې د ټکنالوژۍ په مرسته فعال شو، په منځني ختیځ کې لومړنی ملکی اتمی تاسیسات دی او د ملګرو ملتو د نړیوالی اتمی انرژی د ادارې لخوا څارل کیږي. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیره د تیر کال پر پرتله دوه برابره ډیره شوې ده. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچیریف دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او رازموکوف مرکز خبر کړی دی. د اوکراین 40 سلنه وګړو چې پښتنه ترې شوې مثبت ځواب ویلې دی. تیر کال له هر لسو اوکراینیانو څخه و تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لور روان دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پدې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د سولې نوې حالې ځلې پیل شوې دي. په خوست کې د سولې ولسی حرکت غونډه کړې
تر څو چې خپل افغانانو په پرفورمنس کې جوړ نه کړې، په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې نور هیواد سولې نه سره تللی.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې وروسته له 50 کلونو یو پل جوړ شو.
هغه پل خوز ډیر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باندې تیرېدلی، نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی.
او دا هم پل دی دا د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د نړیدلې پل پر ځای د خلکو له لورې پر سیند د جوړې شوې زانګو ژغ دی. خلک له حکومته د پل د جوړېدو تمه لري. زمارای زمحق پروگرام هم لرو پکې د انتخاباتي شکایتونو مسله له میلمنو سره څېړل شوې. داسې راپورونه خپره شوې دي چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی په پاکستان کې دی او هلته له خپلو مشرانو سره د اوربند لپاره سلا مشورې کوي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د یو مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی درې کسیز هیئت په روسیو کې کوټې ته تللی دی او دوی غواړي چې د لس ورځني اوربند په ارتباط له خپلو نورو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. زلمی خلیلزاد په روسیو کې طالبان دې ته هڅولی دي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبانو پخوا له دې سره مخالفت کاوه چې اوربند وکړي او له دې سره هم بیا بیا مخالفت کړی دی چې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو ته کښېني. خدا سویل کیږي چې زلمی خلیلزاد توانېدلی چې طالبان د لس ورځني اوربند لپاره قانع کړي. بل لور ته دا راپورونه هم خپره شوې دي چې طالبان وایي د لس ورځو پر ځای شاید د څو ورځو اوربند ته دوی غاړه کیږدي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. او تېره اونۍ د سولې د ولسي حرکت 20 غړي په فرا کې برمته کړل چې بیا پرون دا کسان خوشي شول. بل لور ته د سولې د ولسي حرکت غړیو په خوست کې لشکیلو لوري وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کښېني. دوی وویل که چیرې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي، بهرنیان افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د سولې ملي حرکت چې له کندهار د سولې ولسي حرکت چې له کندهاره پیل شوی، تر اوسه د سولې په موضوع د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته وبخشي. دا د سولې ملي حرکت دی، تر اوسه د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي دي. نور حال خوستر نجبول آلو خیل پورا پور که
د افغانستان د سولې ملي حرکت بنسټ په خوست کې د یوې ناستې له لارې د جګړې له ښکېل خوا وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او شته اختلافونه دې د خپلمنځي خبرو اترو له لارې حل کړي. د سولې حرکت په غړو کې چې خوست ته راغلي د کندهار، هلمند، بادغیس او هرات ولایتونو کسان شامل دي. د پنجشنبې ورځې مازدیګر مهال د دې ناستې په څنډه کې د افغانستان د سولې ملي حرکت مشر حکمت الله صلحي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی ملګرو تر لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي او کوښښ یې دا دی چې د ټول هیواد په کچه د سولې یو ګډ غږ اوچت کړي.
دنیاوالو باندې غږ کوو چې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته لبیک وایي، د خلکو غوښتنو ته هرکلی وایي او د دې د غوښتنو مطابق دلته د سولې دپاره زمینه مساعده کړي. د دولت څخه غوښتنه کوو چې د خلکو غوښتنه ومني، د طالبو کسانو څخه او د نورو مخالفینو څخه غوښتنه.
عبدالجبار نومیال چې د هلمند ولایت څخه دوی سره راغلی وایي د افغانستان ولس نور د جګړو او بربادیو ستړی دی او غواړي چې د جګړې ښکېلې خواوې خپلو کې سوله وکړي.
نور باید ښکېلې غاړي چې په جنګ سره بوخت د افغانانو د وژنو څخه لاس واخلي او نور د افغانانو د تعلیم د پرمختګ څخه چې هغه پرمختګ کوي دوی پرمختګ ته نه پرېږدي، هغو څخه لاس واخلي او سولې ته غاړه کښېږدي.
محمد اسماعیل بارک بیا د هرات ولایت څخه د کاروان سره خوست راغلی. ده وویل تر څو چې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي په قطر او نورو ځایونو کې خبرې او پریکړې دې وطن ته سوله نشي راوستلی.
دوی هم افغانان وړونه دي او دوی ته به هم دا معلومه سوي چې دا جنګ د افغانستان د خلکو په خیر نه دی، هم د دوی په خیر. دوی باید خبرو ته سر کښږدي، کرات الله مغانی باید ومني تر څو چې خپل افغانانو خپل په منځ کې جوړه نه یې کړې په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې زموږ هیواد ته سوله نشي راتلی.
یو تن خوستی معلول صاحب منګل وایي کچېرې چارواکي د معلولینو، کونډو او یتیمانو حالت له نږدې وویني نو دوی بیا د جګړې په زیان ښه پوهېدلی شي.
د غټ غټ چارواکي چې موږ د شهیدانو په دفترو کښې نویلي وایي چې دوی ته جرګې درد معلومه چا خویان درتلی او ښکلې ښکلې دي خویان دی میان در راتلی چې بچای مو شهید دی یا مزای مړه شهید شوی دی یا ملوار شهید شوی دی. د معلولین دی چې خپله پښې دي داسې ورکړی دولس نه وي دولس سترګې نه وي موږ په نړیوال نه غاکو چې نوره ما تبه کوئ موږ نوره د کومه واسطه چې جوړوئ دا په افغانستان په نړیوال نه دي.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان وایي یوازې د حکومتونو په هڅو د وطن ته سوله نشي راتللی، بلکې خلک هم باید د سولې لپاره عملي هلې ځلې وکړي.
که راځئ چې خپله همت وکړو په ښو لاړ شو د مشران د علما د مدني فلان چې د یووالي او د سولې پیغامونه هر ژون سره شریک کړو ورسو سره کینو چې څه ستونه ده چې موږ تاسو یو بل نه کرکه لرو.
د کندهار څخه راپیل شوی د افغانستان د سولې ملي حرکت داسې مهال په خوست کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو لپاره غږ اوچتوي چې د سه شنبې په ورځ د یو بل ورته خوځښت یعنې د سولې ولسي حرکت وویشت غړي په فرا کې برمته شوي دي. د یاد حرکت ویان رسنوی ته ویلي چې دغه کسان له هراته فرا ته په لاره وو چې د بالابلوک په ولسوالۍ کې ونیول شول.
البته د سولې د ولسي حرکت وویشت غړي چې طالبان په فرا کې تښتولي وو پرون د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر په وینا بیرته خوشي شوي دي او د سولې د ملي حرکت د غړیو راپور مو اورېده چې پرون په خوست کې د دوی غړیو غونډه کړې وه. د حرکت له کندهاره پیل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې وروسته له 500 کلونو یو پل جوړ شوی دی. دغه پل چې په ټولو معیارونو سنبال لی کولی سي د 500 کلونو لپاره د هر ډول وسایلو او بار په مقابل کې مقاومت وکړي. د کجکي خلک د دغه پله په جوړېدو خوشحاله دي. پل په کجکي د واویا هغه کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی دی چې دمګړۍ د برېښنا د دوهمې فابریکې د کارونو تر څنګ د اوبو د ذخیرې د دوهم فاس په کارونو بوخته ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
دا وروسته له کلونو د کجکي په تنګي کې د خوشحالۍ چک چکې دي. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکي په تنګي کې د یو لوی پله کار بشپړ شو. دا د تیرو لسګونو کلونو راهیسې د کجکي په تنګي کې د یو لوی پله د کار تمام دی. پخوا دلته د لرګیو یو پل چې 50 کاله وړاندې یوازې د څو ورځو دپاره جوړ شوی و تر اوسه کارول کېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پله پر سر د پټۍ د پرې کولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ سوی پل به 50 کاله د کار ورکولو وړتیا ولري.
زمونږ د ولسونو او زمونږ د خلکو پیشنهاد دا و چې یو پل دې مونږ ته جوړ شي. دا پل مونږ دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کړو، خو بیا دوی یو وعده راسره وکړه چې مونږ به دا پل جوړ کړو. چې عملا تاسې دا پل ګورئ، یو سلو شل متره طولی دی او ښه پاخه اساسي جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلې نه چې د 50 کالو شاوخوا ګارانټي لري.
د کجکی تنګی چې د برېښنا د تولید یوه لویه فابریکا او د اوبو ستره ذخیره پکې ده، د کلون رئیس د طالبان لخوا محاصره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي، خو دا پل چې د کجکی زمینداور او دغه راز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند د لارې د جنوبي او مرکزي افغانستان سره نښلوي، ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنگین د پخوانی غزیدلې لارې په واسطه د هغه مواد وړل منع کړي وو چې د کجکی د برېښنا د رغولو قراردادي کمپنۍ ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک ولسوالۍ د زمینداور د لارې د یادې کمپنۍ مواد د دغه پله په واسطه تنګي ته چې د فابریکې د رغولو کارونو پکې روان دي انتقالېږي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشحاله دي. قومي مشر حاجي سالم محمد راته وویل د دې پله تر جوړولو وروسته به ډېر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمې ته انتقال کړي.
هغه پل خو اوس ډېر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باندې تېرېدلی. درون موټر خو بېخي نه شلی، دا لنجر و دا سپک موټران باندې تېرېږي، هغه هم خالي د بار بنۍ ورسره. نو دا پل زموږ ډېر په ګټه تمام شوی دی، د دوی کور ودان چې دا پل یې راته جوړ کړي.
سره له دې چې په کجکی کې د برېښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړی دی.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نور ګل ولسوالۍ کې بیا د زیړي بابا په ساحه کې د کونړ پر سیند خلکو د تګ راتګ لپاره کیبلي زنګو او د لرګیو کښتۍ جوړې کړې دي، چې په کښتیو کې د سورلیو ترڅنګ موټرې هم له سیند اړوي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی دا ستونزه حل کړي او په دې سیمه کې پل ورته جوړ کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اړوند د زیړی بابا د وران شوي پله د پاسه د جوړې شوي کیبلي زنګو آواز دی. دغه پل د پیرټیا ولایتي بیرغونې ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2 میلیونه امریکایي ډالر کې د رغول شوی. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوښو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومت ونه کړ او په اوبو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وی له کومې ورځې چې پل ویجاړ شوه له هغه وروسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلي زنګو جوړ کړي. عبد الله ازادي رادیو ته وویل
چې خلک پانتون ته ځي سر ګریش دا زنګو یا نه پانتون تم دې نه وخت ځي او د دشپی مرستې شي بیم د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقامت ونه کو چې خلک په کراوړي سوچ کوي چې زبست رقم اوس دینه ولېګم کو اوړم با.
د وران شوی پل سره شاوخوا 500 متر واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړي. د دوی په خبره چې پر پله به یې په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو اوس دوی د زامن ترڅنګ په کښتیو کې پر سیند موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 500 افغانۍ نه اخیستل کېږي، یو نفر چې همدسي وي 10 افغانۍ ته نه اخیستل کېږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به مونږ چې پورې وتلو نو زیات نه زیات 2 منټه وخت اخیستلو. اوس چې په همدې باندې را پورې وځو خامخا په دې باندې 10-15 منټه وخت اخیستل کېږي، ځکه چې سوالۍ اوچته کېږي. په دې باندې خو چې دی مونږ 90% یې را اخیستلی، ځکه چې دغه کیبل دی دغه پړې دی دغه وشکېدلو نو دغه مخه نیوی نه کېږي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له حکومت د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي، په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتې. د خلکو شته ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي او د پل بیا رغولو ژمنه هم ورسره شوې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرجان صاحب راغی، وزیر د پایدامې، موین د پایدامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راکړي چې دا پل به په دوه لاینه جوړېږي او د دې نوم هم کېږي چې دا به د سید جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرجان صاحب سره خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پل په ارتباط هغې چې بودیجه انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع شي.
د یادونې وړ ده چې د ولایتي بیا رغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوځ په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل په 2008 کال کې شوی وو او د یو کال په موده کې یې چارې بشپړ شوي چې په وسیله د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، صفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوي سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د اعلان مربوط 14500 شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی به د شکایتونو لومړی تصنیف، بیا وڅېړي او له هغې وروسته به یې په اړه حقوقي پریکړه وکړي. په دې شکایتونو کې ډېر شمېر یې د ثبات عوام پالنې، د ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکي ټیم هم له 3000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د زما رایه زما حق په پروګرام کې په تفصیل بحث لرو او تاسو را بحث اوریدلی شئ. خو اوس بلخ ولایت ته مخه کوو. په بلخ کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین د خانقاه د ستانې د خانقاه لپاره پر یوه حفاظتي چتر کار پیل کړی دی. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد سهو ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې 15 کاله مخکې دغه چاره پیل کړې وه، خو نیمه تمامه یې پرېښوده او اوس افغان دولت اړ شوی چې د طبیعي حوادثو څخه د ساتنې لپاره دغه خانقاه ته یو د ساتنې چتر جوړ کړي. نور حال له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی په راپور کې.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین ولایت خانقاه د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاءالدین ولایت د خانقاه لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي. ښاغلی ساهو د دغو لګښت دقیق شمېر په ګوته نه کړ. د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقاه د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې یې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاءالدین ولایت د خانقاه قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1950 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقاه د نړېدلو برخو دینه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول دینه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډېر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز ونړېږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا رؤفی پاړه وویل
خانقاه مولانایی که کمی از او باقی مانده و دمیشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی برای ایجاد شود تا اینکه اضافات طبیعی و جلوگیری شود.
ده بخ ده زاره خر اوسیدون که وی چه ده مولانا جلال الدین محمد بلخی ده پلار ده خانقه یو شمیر برخی ده طبیعی پیخو واور او باران ده ورخت لمنزد لیلی او ده لپاره چه لدغ تاریخی شتمنه ساتنه وشی ده بلخ امنیتی داره ده باید ده هغو ده محافظت لپاره ده ساتنه و قطعه مازه فکری پام ده حال که بیا ده بلخ امنی قماندانه وی چه ده بهاودین ولد ده خانقه ده ساتنه لپاره ده بلخ ولسوالی ده امنی قماندانه یو شمیر پولیس و تا دند سپاره لی چه لدغ خانقه سخه پا چلو روش ساته توگه ساتنه وکری مجیب حبیب زی آزادی رادیو بلخ
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزاري الله یم کې چې دغه خصم ورته خستي نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اسا دی رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه د سهار لبو د ماشام ترو بجو پوری د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي د اسا دی رادیو په روان خبرونه کې په دوه منی مایکیانه له دولسمه بجو ورسته د زمارای زما حق پروګرام لرو په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ارتباط شپاره زره 1500 شکایتونه ثبت شوی دي او دا شکایتونه د شکایتونو کمیسون ته سپارل شوی دي کمیسون وو سغواړي چې دا شکایتونه لومړی سره وویشي چې مهم شکایتونه کوم یو دي دوهمه درجه کوم یو دي او دریمه درجه کوم یو دي او له هغه وروسته پر دې شکایتونو کار پیل کړي د دې شکایتونو په ډله کې اکثریت ده سبات هم پالنې د ټاکنیز ډلې دي او د دولت جوړونکې ټیم للوري هم تر درې سره زیات شکایتونه ثبت شوي دي
ګلرب دغه درې اویا کالو یې هلته انقلاب وشو انقلاب چې وشو موږ ټوپکونو واسطه دغه کې ملیشو کې ځان شامل کړ هله 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 چې روسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې دز بده نه کو افغانانو د سنې ویلي شوروی خپل کار کو خپل دښمن پر ستلو او اوس خدای دې چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي عام خاص ده د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډیر خو اسودو دونه تنګسیا را باندې نه و
ما جګړې هغه ورځ یادې کې د ورستان په وخت کې کله چې د حافظ الامین او د نور محمد ترکی وخت د حافظ الامین په وخت کې چې د ورستانو معلومات وشو دا جازونه به د وګروس نه راوړی او چته د لو د خاطر د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې د خاطر روان د شپاړو 15 شپاړو کال عمر کې مو چې دغه ورستانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله سالویخ کاله یاندې چې کوم زیات پوره شو چې داغه وخت نشه دا جنگ شروع ده د ورسانو د وخت نه او لانجې جوړه کړې داغه وخت کې ډیر بمونم خاص کړل بیا چې کله تل په هری پوسټي شاو خواته چې د مهمونه خاص کړل او بمونه بیا خاولو چې دا زمونږ یو تاریخ پاج شي دا بمونه چې دا بم تر ډیره پوري دوی سره جنگيږي واقعیت د چ زمونږ د غرش پانی تاسو مات ګټ کړل او مونږ هم چې مات ګټ کړو دا اسی
اسټی رادیو په منځني صفه د لښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
اسټی رادیو ته په بیلابیلو موضوعاتو اسمي سونه را رسیدلې دي محمد قاسم څوک له هلمند لیکي کوم جنې چې پنیمای کې لا تعلیم به برخه کیږي او د ناور دودونو لامل دوی به برخه کیږي دا سم دوت نه دی عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ لیکي د کجکی پل مهم پل دی. په دې ارتباط مو په روانه خپرونه کې راپور درلو چې وروسته له 500 کلونو په کجکی کې یو پل جوړ شوی دی. خپلواک ساپی د لغمان لالشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت د لالشنګ ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه زیاته کړې، هلته ناامنۍ زیاتې شوې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي خدای دې وکړي چې سوله راشي. دی بیا د شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو ته هم په دې اس ام اس کې اشاره کوي چې نن یې څلوېشتم کال پوره کېږي د افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتګ او بیا تقریبا لس کاله په افغانستان کې و. امیر خان ایوبي له لشکرګاه لیکي تر 14,000 ډېر شکایتونه شوي دي او شایي په 40 ورځو کې هم د انتخابات د شکایتونو کمیسیون دې ته رسیدګي ونه کړي. انصار الله حکیمی د لغمان لالنګار ولسوالۍ لیکلي دي حکومت د سولې لپاره په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي، او عبدالرحمن پراستوبلی سمس کې لیکلي دي طالبان که په رښتیا هم په افغانستان کې سوله غواړي باید سمدستي اوربند اعلان کړي. دولس بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جدید شپږمې په مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شي چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرهباغ ولسوال عظیم دل اقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 11:30 بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسي سوځولي او 15 وسلوالو ته مشروب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خېلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړي قطعې د چهارشنبه په شپه کړې دي. په قزاقستان کې د بیکیر هوایي شرکت یو الوتکل 15 نوي سپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لیدل ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلن کمیټې ویلې د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لشتر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر وته نشودلې وو. یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 15 درجې وو د ایران د بوشهر اتمي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لرڅولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. دا شمېره د تیر کال په پرتله دوه برابره ډېره شوې ده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خرغلاست. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اړوند 14,500 شکایتونه ثبت کړي. کمیسیون وایي دوی به دا شکایتونه لومړی تصنیف بیا وڅېړي او له هغه وروسته به یې په اړه حقوقي پریکړه وشي. په دې شکایتونو کې ډېر شمېر یې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکي ټیم هم له 3,000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په دومره شمېر د شکایتونو ثبت د سوشي ښکارندوی دی. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به دا شکایتونه په خپل وخت وڅېړي، او آیا د ټاکنیزو ډلو شکایتونه رښتیا هم مستند او د هغو موضوعاتو اړوند دي د ټاکنو په بهیر کې رامنځته شوي دي او کنه؟ زه امید زهیر معلم او له ما سره په خبرونه کې مېرماله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د دولت جوړونکي ټیم غړی ګل رحمان احمد زی صاحب، او همدا ډول د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب خرغلاس درې ورته په بحث کې. خغلی فیاض صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. زه به پایلم خغلی فیاض خوکم. فیاض صاحب، د ټاکنو د شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر څه ډول دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قانون و طرز العمل ها، زمانی که شکایات و به اصطلاح اعتراضات در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت میشه که در خلال 72 ساعت یا 3 روز کاری هست، بعد از او وارد مرحله تصنیف و طبقه بندی میشیم که در 33 کاتگوری یا بیشتر و کمتر این به اصطلاح شکایات تصنیف میشه و بعد از مرحله تصنیف مشخصا مرحله بررسی و رسیدگی به شکایات فرا میرسه که در مرحله نخست کمیسیون های ولایتی 15 روز کاری فرصت دارن تا فیصله های خودشان را انجام بتن. اگر نسبت به فیصله های کمیسیون های ولایتی کمیسیون شکایات کدام استیناف خواهی صورت بگیره، در مرحله دوم باز از طرف کمیسیون مرکزی شکایات فیصله و بررسی میشه. اگر استیناف خواهی نشوه یا استیناف طلبی صورت نگیره، بازانمو فیصله کمیسیون های ولایتی نهایی پنداشته میشه. اما اگر استیناف خواهی شوه، در مرحله دوم کمیسیون مرکزی بررسی و فیصله میکنه و این فیصله نهایی خواهد بود.
ډیر مننه لطاسی خغل فیاض حکمت صاحب. ولی په دومره شمیر شکایتونه اتزر لکشي شمیر شکایتونه ندی، آیا پټاکونو کې هم دومره ستونزې وي چې تاسو دومره شکایتونه ثبت کړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او قدرمن احمدی صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. شکایت تاسو پویږي چې د تقلب د حجم په اندازه کیږي او دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي، ځکه چې دلته تقلب پراخ شوی دی، وسیع تقلب شوی دی. او د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستانی په مطبوعاتي کانفرنس کې په وروستي ځل وویل چې ولکه رای باطل شوی یا بی اعتبار شوی، یعنی معنا دا ده چې دوی ومنل چې د وو لکو په حدودو کې تقلب شوی. یعنی دا ډیر وسیع او پراخ تقلب دی، ځکه میزان د مشارکت ته که وګورو ډیر ټیټ دی. نو یا په فیصدی باندې وایو نو فکر وکړه چې تقریبا د پروسی نمایی، یعنی څه کم نمایی په اندازه باندې تقلب شوی دی. نو دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي.
اوس حکمت صاحب تاسو خپل ادونه وکړه چې ویل چې ولا کرای باطل شوی دی، په دې معنا باندې چې هغه باړه فیصله شوی ده، بیا ولې په دومره ډیر شمیر شکایتونه لدین اوسه؟
خو یاندا د دې معنا ده چې د پروسه کې تقلب شوی دا ولا کرای چې بی اعتبار شوی دی، معنا یې دا ده چې تقلب شوی. یو بل دا ده چې د مشارکت کچه په هغه سطح کې نه ده په کومه سطح کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له مدیریت نه توانه شوی وي. هغه ډبرې چې دوی په سینو وهلې چې ګویا کې موږ بې مثاله مدیریت کوو او یا خپل ظرفیت او توانایي مو په دې حد کې ده چې دا پروسه مدیریت کوو، ولی په ډېر تعصب سره چې دوی ونه شکر دی چې دغه کمه فیصدي رایې دوی په سمه توګه مدیریت کړي او هغه شفافیت چې د افغانستان خلک ترې لري دا تامین کی، ولی دا کارونه شه. یو بل شاید دا چې تاسو د شکایتو د ډیروالي یادونه وکړه، شاید په دې کې ډیری شکایتونه مترادف وسی، یعنی په یو کټګوري کې احتمال لري 15 شکایت وسی یا 100 شکایت وسی. کله چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون طبقه بندی کوي، زه فکر کوم چې دا به راټیټ شي، ولی څومره چې ډیر شکایتونه کیږي دا د پروسې د شفافیت سره، د پروسې د باور سره او په ځانګړي توګه په افغانستان کې پر راتلونکي سیاسي زعامت باندې د باور د احیا سره ډیره مرسته کوي. نو موږ باید د شکایتو د ډیروالي نه اندېښمن نشو. څومره چې ډیر شکایتونه کیږي، دومره به ډیر راسپړنې کیږي، دومره به ډیره بررسي کیږي، دقیقه بررسي به کیږي، دا د کمیسیونونو د باور لپاره، د پروسې د اعتماد لپاره او د راتلونکي نظام د زعامت د ټاکلو د مشروعیت سره ډیره مرسته
کوي. ان شاء الله بیا هم راګرځم. احمد صاحب، تاسو هم پام دی اندې استئ چې په ټاکنو کې تقلب ډیرو چې شکایتونو کچه دومره پورته تللې ده، او رښتیا هم د ډیرو ټاکنو د ډیرو شکایتونو ثبت د پروسې د لا شفافیت سره مرسته کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زیارمل صاحب سلامونه تاسو ته، جناب حکمت صاحب ته او زموږ د ګرانو اوریدونکو ته. د تاسو د سوال په جواب کې راځم. شکایتونه په کمیسیون کې چې شکایت ثبتیږي، دا د پروسې د شفافیت لپاره ترسره کیږي. ولی البته دلته مګه تقریبا پر حدود څه کم 4000 شکایتونه د دولت جوړونکي ټیم ثبت کړل. زمګه شکایتونه د قانون په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې او د شکایتونو د مستقل کمیسیون د طرزالعمل په چوکاټ کې دي. مستند دی هر یو شکایت ځان سره ځکه چې دا شکایتونه اوس دته شکایتونه په کمیسون کې د محل په اساس باندې ثبتېږي ولې کټګوریانې ټولې زموږ معلومې دي
دغه نوعیت د شکایتونو همدغه کټګوري څه شی دي
او د 115 فیصلې د ټاکنو د کمیسون په اساس باندې 2023 محله چې تفتیش او بیا شمیرنه تتللی وو په دغه کې د 115 فیصلې په اساس باندې 1790 محله باطل شول ولې باقی محلات د ټاکنو کمیسون وضاحت نه لري او دوی ډیر زیات محلات بدون د دلیل باطل کړی دي البته مګر د ټولو اړوندو اسنادو سره د دغو محلاتو د شکایت ثبت کړی دی او بل موضوع چې ډیره مهمه ده په 13 د قوس باندې د ټاکنو کمیسون موږ ته یو ایمیل را لېږلی و چې جناب امرالله صالح صاحب هغه ایمیل رسنو ته په پرون په پریس کانفرنس کې ښکاره کړ موږ څخه غوښتي وو لاول په ایمیل کې چې 1500 ډیوایسونه به دبه کتل کېږي د ناظرینو په زور داش باندې البته ټولو انتخاباتي ټکټونو ته یې دا ایمیل لېږلی وو په زمین کې دا بیا وروسته 1500 ډیوایس شول چې له دغه جملې څخه له دغه کټګرۍ څخه د مګر د ناظرینو په زور داش باندې اته اتیا د بایومټریک دسکاوي راوستل شوې چې د هغه څخه د ډرمالوک مرکزي سرور ته ډیټا نه وای انتقال شوې دا د موږ لپاره ډېر د سوال چې د ځکه د ولسونو رای د سرنوشت خبره ده چې انتقال شوی نه ده د مسولیت د ټاکنو کمیسون زموږ صرف مسولیت نظارت دی او بل که موږ هغه سقف ته وګورو دا درېمه کټګري ده البته سقف لول ډېر ملوک شرکت د ټاکنو کمیسون ته پر حدود د 1,301,001 ولېږه ولې یو سرای هم د سخت نورې وزیات شوې ځکه چې شپږاتیا زره رایې یو تور لیست د ملوک شرکت د تور لیست په نوم باندې لګلې وه د بلاک لیست په نوم باندې ولې په دغه په دې کې هم درې کټګریانې مشکلات وو چې د تور لیست کې چې ځینې د عکس مشکلات وو او ځینې عکس څخه د عکس اخیستل شوی وو او تکراري رایې خو طبعاً هغه باطلېږي ولې د عکس موضوعات هغه فیصدي معلومه وه 15% د کمیسون د دارالانشا ریاست واضح کړی وه ولې دلته کله لومړنۍ پایلې اعلان شوې په لومړنۍ پایلو کې د ټاکنو کمیسون شپږاتیا زره او 216 رای تکراری وښودلې چې یعنې بیخي دا توپیر لري او بل هغه د سپینو رایو لیست که موږ تاسو وګورو د سپینو رایو هغه سقف چې دی هغه باید جګ شوی وای نه ټیټ شوی وای ځکه چې د 1/14 فیصلې په اساس باندې د ټاکنو کمیسون 298 محلاتو ته اعتبار وای ورکه او دا سقف چې مثلا کومګا د شپږاتیا زره نه حد اقل که 100,000 رای هم راغلی وای نو دا تقریبا یو 13,000 کې دی
البته دا ستاسو احتمال دی شاید دا شپږاتیا زره رای ټول دی یو ټیم وو سیا د بل ټیم وو سیا خو یو احتمال
نه نه دا زه نه وایم زه دی عمومي سقف خبرې کوم دا رای کدي ما وې کدي دولت جوړونکو ټیم وې کدي سبات او هم پالنه ټیم وې کدي بل چا وې ولې دا باید اعتبار ورته ورکول شي دلته خبره دی ولست رایو خبره ده
بل
نو په زمين کې کومګا دی ټاکنو کمیسون چون حالت مکمل نظارت درلود هم د تفتیش او د بیاشپرنې د پروسې په برخه کې هم د ټاکنو د ورځې په ورځ باندې په سلور د شولایتو او په ټولو ولسوالو کې موږ نظارت درلود د ټاکنو کمیسون د ټاکنو په ورځ باندې 15,015 محله فعاله وو او د 15,002 تقریبا پر حدود 14,000 دستګاوې لیږلې وې چې کومې دستګاوې چې په ټول افغانستان کې په محلاتو کې استفاده شوې وې هغه 15,015 دستګاوې استفاده شوې وې ولې سرور ته چې انتقالېږي هغه 14,400 دستګاوې انتقالېږي یعنی دلته یو توفیر موجود دی د تفتیش د بشمیرنې ټول ریزل شیټس موږ سره موجود دي نو د موږ د حساب په اساس باندې یا د موږ د محاسبې په اساس باندې باید سقف پر شاوخوا د 19,015,000 وای نه 18,001,001 رایې یعنی دا دلته واضح تفاوت موجود دی ولې دلته مسله دا نه ده جناب سیارمل صاحب چې مثلا څوک زیات شکایت ثبت کړي د شکایتونو په کمیسون کې هغه به خپل هدف لاسته راوړي شکایت باید مستند اوسیږي د اصول او د قانون په چوکاټ کې اوسیږي. د موږ شکایتونو دا د څخه د دولت جوړونکي مطلب دا شی نه ده چې موږ د شکایتونو په کمیسیون یا د ټاکنو په کمیسیون باندې فشار راوړو.
مننه احمد صاحب، انشاءالله بیا هم درته راګرځم. فیاض صاحب، آیا کمیسیون به په خپل وخت د دې شکایتونو په څېړلو کې بریالی شي او کنه؟
خب تمام تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که دمی بازه زمانی و دمی مدتی که در قانون پیش بینی شده به این موارد رسیدگی بکنه. البته خب همونطور که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم امروز گفتن، این مقدار شکایت شاید یک مقدار غیر قابل پیش بینی بود یا انتظار نداشتیم که اینقدر شکایت برسه، ولی خب طبیعتاً تمامی ای 16500 شکایت یا کمتر و بیشتری که حالا ممکنه تغییرات بیایه، این در کتگوری‌های مختلف هست و خیلی‌هاشون ممکنه تکراری باشه، خیلی‌هاشون ممکنه مثلا غیر قابل سهم شناخته شود به خاطر اینکه مستندات ممکنه وجود نداشته باشه. اما موارد دیگر کمیسیون شکایت انتخاباتی سعی میکنه که در همون بازه زمانی کار خودش را انجام بده. قطعا کار ممکنه کار یک مقدار زمانگیر باشه، اما بین سرعت و دقت کمیسیون شکایت انتخاباتی دقت برایش اهمیت بیشتری داره، چون محکمه انتخاباتی است و باید حکمی که صادر میکنه در نهایت منجر به عدالت انتخاباتی شود. به همین تناسب با وجود این که ما تلاش داریم که تمامی این موارد در همون مدت رسیدگی و فیصله صورت بگیره، اما اگر ضرورت به زمان بیشتر باشه، خب قطعا ما کار خودمان را سعی میکنیم که دقتش بیشتر باشه و دقت کار را قربانی سرعت نخواهیم کرد.
فاصب د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون څه ډول او څومره دراوی د باټې لیدو یا هم د معتبر شمیرلو صلاحیت او واک لري؟ ځکه دغه اساسي پوښتنه د حداقل چې خلک وپوهیږي چې کمیسیون په څه ډول کې پریکړه کولای شي او له واکونو یې څه شی دی.
بله، خب کمیسیون شکایت انتخاباتی این صلاحیت را داره. آن چیزی که از نظر کمیسیون شکایت انتخاباتی آرای معتبر دانسته میشه، آرایی هست که معیارها یا معلومات بایومتریک را داشته باشه و این اصل هست و در چارچوب و چوکات قانون و طرز العمل ها کمیسیون بررسی های خودش را انجام میده. بله، ممکنه بخشی از آرایی که مثلا معتبر دانسته شده باطل اعلام شده، یا بخشی از آرایی که باطل اعلام شده قبلا معتبر دانسته شده از طرف کمیسیون شکایت. این احتمال وجود داره که سقف آرای معتبری که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده تغییر بکنه، کم شده یا بیشتر شده یا زیاد شده. به هر صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای قانون اعتباردهی یا به اصطلاح به آرا اعتباردهی میکنه یا آرایی را ممکنه باطل اعلام بکنه. این صلاحیت در جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی کاملا وجود داره.
من نه فیاسب حکمت صاحب، یو نظر داده چې تاسو په دومره شکایتونه یوازې د دې لپاره لکه څنګه چې همیشه به ته اشاره وکړه ثبت کړی دي چې کمیسیون په یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي، ځکه د شکایتونو شمیر دومره پورته تلای در حال کې تاسو خپل موای شي چې ډیر شکایتونه مترادف ووسی.
زایمل صاحب، زه خو د احمد صاحب د دې خبرې ډیر کلک هرکلای کوم چې دوی ومنل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څنګه چې تمه کېدله په مغه شکل باندې مدیریت نه دی کړی، یعنی په دې پروسه کې ناغیری شوی، تنبلی شوی. یو بل دا ده د یو ټاکنیز ټیم د استازي په توګه زه د هرې ټاکنیزې ډلې یو شکایت او زر شکایت دا که په هر حد او مقدار کې وي هرکلی کوم. دا په دې معنی څومره چې شکایتونه کېږي د دې معنی دا ده چې د افغانستان خلک لاو پر دیموکراسۍ، ولسواکۍ او جمهوریت باور لري او هڅه یې دا ده چې باید شفافیت تامین شي. که شکایتونه ونه وسي نو د شکایتو د کمیسیون موجودیت ته اړتیا نشته. که شکایتونه ونه وسي د پروسې شفافیت نه تامینېږي، عدالت نه تامینېږي او بالاخره قناعت نه کیږي. نو بنا نه دا شکایت دی او د شکایت دقیقه بررسی او ارزونه ده. دا که په هر اندازه کې ډیر وي که لږ وي، دا د پروسې د اعتبار لپاره، د دغه روند لپاره، د دواړو کمیسیونو د حیثیت د یادې لپاره، د راتلونکي ولسمشر د مشروعیت لپاره ډیره مهمه ده. دا شکایت که په یو محل کې وي او دا که په زر محلونو کې وي. موږ چې کوم شکایتونه کړي، شاوخوا 8000 شکایتونه دي. څه غواړم چې زرازم چې د افغانستان خلکو ته وایم چې موږ په کومه برخه کې یا د شکایتونه زموږ رښتیا دي، درواغ دي، خیالي دي، که په واقعیتونو بنا دي، ولې تصمیم به په اړه د ټاکنو د شکایتو مستقل کمیسیون کوي، نه زه نه احمد زیسن. څلوېښت صندوقونه داسې دي چې د سبتنام د ثقب نه پورته پاغی کرای کارول شوی مثلا په یو محل کې سپتنام شوه 200 رای په پورټلس کې ال ترای راغلی 300 یا 400 یا 350 چې دا مورد قانوني دی موږ به باندې شکایت کړی بل دی چې 201 نوی داسې محلونه دي چې هغه بایومیټریکی مواد معلومات نه لري د ټاکنو خپلواک نسون روان ته شامل کړي بل دا د 316 دیر داسې محلونه دي چې د ډرمولوګ د کمپنۍ سقف ته مثلا په دې محل کې 200 راي یو نیم سل راي دا راغلي دي 300 راي دا راغلي 400 راي چې دا هم د قوانینو پر اساس چې کله د سقف نه فورته وسی اوتومات باطل دی یعنی بل خبره کوي کې یو سل 15 صندوقونه د سیدی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ګرځیدل چې د صندوقونه پیدا کی چون ریزل شټونه ول او دا ریزل شټونه قلمي ول صندوقونه نه دی پیدا کړی او هغه ریزل شټونه چې دوی ته پاول او د ټلیفون لاره راغلی دي هغه ته اعتبار ورکړي او حال دا ده چې کله درای اساس او بنیاد چې به ساغه بایومیټریک دی وخت چې بایومیټریک نه وي وخت چې صندوق نه وي ته دا پسې شی باندې ته اعتبار ورکړي اغه جنجالی را یو لکو 2012 راي چې خارج د ټایم نه دی بحث به باندې نه کو یو لکو 2016 راي دي چې دا مشکوک راي دي بحث به باندې نه کو ځکه دا د 300 مشته به ما و مزي سیب ډیر بحثونه وکړ یو فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسون چې مثلا په یو محل کې یا په یو صندوق کې کده یو نه د 15 پورې تفاوت موجود دي نو دا قابل د اعتبار دی ضرورت نشته دی چې دا مونږه تفتیش کو یا بشمیر نه وکړو په داسې حال کې چې د افغانستان قوانين حکم کوي چې 50 جمع یو غټون کړي یعنی دا په دې معنی که زموږ د ټیم رایا د 500 نه یو ځای ته غټون کې که د احمد صاحب د ټیم رایا یو ځای ته غټون کې نو ټاکنو خپلواک کمیسون په کم قانون په کم وجدان جانته د اجازه ورکړي چې د 500 نه تر د یو نه تر 500 پورې تفاوت دا نه دی دونی سی یعنی دا فکر کړه رای صحیح وي که دا رای غلط وي یعنی ټاکنو خپلواک کمیسون دا حق نه لري چې دا چا باطل رای ته صحت ورکړي او یا دا چا صحیح رای ته بوتلان ته بوزي په وډشتو ولایتونو کې چې بشمیر نه شوی دا وښتو ولایتونو کې بخنه غواړم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو پر اساس چې دوی اعلان وکړي چې موږ 12000 زمون کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړي 12000 کارمندان موږ چې وایو د شکایتو حجم لاوس هم کم ده یعنی که هر کارمند په یو محل کې تقلب کړي نو لا اقل باید 12000 شکایت
ده البته دا کسان خو هغه معلومات چې زلره مې جذره کوي دا کسان د پروسې نه وړاندې معرفي
نه اجازه راکړه زه بحث پر کوم تر اوسه نه دي معرفي شوی د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې زموږ 12000 کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړی تخطی کړی سرغړونه کړی ناغړې نه کړی ولې زموږ ته مداوه چې کله بیا شمیرنه کیږي تفتیش کیږي باید لا اقل د متقلبین لسانی حذف شي عدلی او قضایی ارګانو ته معرفي شي نو په ډیر تعصب سره چې ټاکنو خپلواک کمیسون دوباره تفتیش یعنی هغه قضاوت چې موږ ته تمه درلودله د افغانستان خلکو ته تمه درلودله بیا هم دغه متقلبینو په لاس وکړو چا چې په دې پروسه کې تقلب کړي نو کوم منطق کوم عقل دا مني چې یو سړی د متقلب هم وي او دوباره د ته په هغه باندې اعتماد او باور وکړي چې هغه دې قضاوت هم وکړي نو بنا زموږ د غاټه کټګوري شکایتونه چې دي موارد چې ډیر واضح دي او تمه مو د شکایتو د کمیسون نه داده چې دوی باید د قوانینو په چارچوب کې ټاکنیز عدالت ټاکنیز شفافیت تضمین کړي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی په دې باندې باید د افغانستان خلک پوه شي احمد زیاسی به ګټي زی ګټم ته ګټي دا مهمه نه ده مهمه ده دا اجازه راکړي چې ولسواکي په دې وطن کې نه هادي نشي جمهوریت نه هادي نشي او د تل لپاره د افغانستان د دغه دوړو نه هادونه نه د تل لپاره د افغانستان دغه ملي پروسې نه چې انتخابات دي تقلب حذف شي ورک شي او پراتلونکو کې څوک د دې جراتونه کې چې غزیم کړه احمد سید چې بیا تقلب لري واکته ورسی زمون کوشش هم ده چې باید عدالت تامین شي او حق حق درته ورسی
ان شاء الله وخت پات شو بیا هم درګرځي محمد سید چې کتل کیږي یو لوی شکایت تاسو په ټیم د تقلب لکبل در حال کې چې تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه د کمیسون مربوط کیږي چې رائے شمیرل شوی یا رائے باطل شوی دی او کاغذ په بل ټیم باندې تقلب موضوع یا غم شاید وو سی فکر نه کوي چې دا موضوع ثابتی کی یزید تاسو هغه فیصدی چې وسلری تیرا کمیږي لاندې راځي یو اندېښنه درته شته
جناب زیارمل صاحب دا کوم سقف چې اوس کمیسون اعلان کړی دی په دې کې خو موږ برینداستو دا خو بيخي واضح دی دا نشي کمیدلی ځکه په دې کې تقریبا په ډېری قیچانی ویل شوې دي خو ولې موږ د ټاکنو کمیسون ته کاملا احترام لرو هیڅ وخت مو انتقاد یا شکایت په خلاف د قانون یا په خلاف د طرز العمل نه ده کړی، لکه متقابل ټیم ثبات او همپالنه چې کوي موږ سړکونو ته نه یې راوتلي موږ ته بي او
البته هغه دا وایي قانوني حق دی احمد زسر،
قانوني حق تفنګ نه ده، قانوني حق نه ده، دا یو کامل ډیموکراتیک پروسه ده،
دلته ولس لاریون هم یو ډیموکراتیک اصل دی چې باید ورکړل
شي. په اساسي قانون کې تظاهرات د هر افغان حق ده، ولی هلته دغه هم ذکر شوی دی چې غوښتنه مشروع اوسیږي، غوښتنه مشروع نه ده، دوی غواړي چې د افغانستان ګوره، دوی یو طرف ته وایي چې په امبیټریک رای باید اوسیږي، بل طرف ته غواړي چې یو لکه او دوه زره دوه سوه دولس او یو لکه او دوه زره دولس او یو لکه او شپږ دېرش زره اوه دېرش زره او شپږ سوه دېرش رای باطل کړي. هغه په امبیټریک رای دي، هغه د افغانستان د ولس رای دي، هغه د درې لکو خلکو رای دي. دوی نه شي کولای چې درې زره دوه زره نفره په ټول افغانستان کې دوی نه راټول کړي چې په دوه زره نفرو باندې د افغانستان د ولس درې لکه رای باطل کړي. دا کاملا د قانون او د اصولو پر خلاف او د ډیموکراتیک پروسې سره په ټکر کې ده دا مسله. ولې زه راځم ځینو مسلو ته غواړم اشاره وکړم،
البته
لنډه غواړم وکړم. حکمت صاحب، صفی صاحب لږ وړاندې وویل چې مثلا احمدزی صاحب په ټاکنو کمیسیون باندې نیوکه وکړله، ولې د موږ نیوکه دلته په اتنویم کال د ولس مشریزو ټاکنو کې اول وار دی چې ټیکنالوژي رامنځته شوې ده. هر هیواد کې چې کله یو ټیکنالوژي استفاده کیږي طبعا تخنیکی مشکلاتو سره دوی مخامخ کیږي، موږ داسې نه وایو چې ټاکنو کمیسیون قصدن دا کار کړی ده. طبعا دلته یو تخطی رامنځته شوی دی، یو تخلف رامنځته شوی دی، او د موږ شکایتونه د دې لپاره دي چې د ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون سره په همکارۍ هغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. زموږ فیصدي په هیڅ وجه باندې نه سي راټولېدلی، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون کوم سقف چې اعلان کړی دی کاملا د ټولو محلاتو دپاره او د مرکزونو دپاره اړوند اسناد موجود دي، دا نه شي راکمېدلی. ولې زموږ فیصدي باید 55 وای؟ دلته ځینې نور مسائل هم دي، ولې دلته دا نشي کېدلی چې اوس مثلا د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دا رایې دي درې لکه رایې دي باطل شي، اوس نور صندوقونه هم راووتل. دلته سقف اول د ټاکنو کمیسیون چې اعلان کړی و هغه 19,933 رایې وې. دلته چې هغه ډیټا نه ده ترانسفر شوې او نور مسایل که موږ وښیو، دا تقریبا له 2 میلیونه نه اوړي. موږ تقلبي رایې نه دي وړې، دغه د کوم سقف چې اوس اعلان شوی دی په دې کې زموږ رایې فوق العاده زیاته ده. ولې که هغه ټولې رایې زموږ حساب سي کاملا پاکې رایې به د دولت جوړونکي ټیم 50% بره وي.
په خیر شي حکومت صاحب، اوس تاسو غوښتنې د ټاکنو شکایتونو نه د شکایتونو نو ته د بررسۍ او همدات او بلخره د حکم په برخه کې څه مشخصه راته ځواب کړئ.
زموږ واضح غوښتنه دا ده چې قوانين دی عملي شي. هغه عدالت زه د یو رای ورکوونکي په توګه چې خپل ټیم ته غواړم، هغه عدالت احمد صاحب ته غواړم. موږ د عدالت د تامین غوښتونکي یو، موږ له قوانینو پورته څه نه غواړو، د قوانینو تطبیق غواړو. دا چې ثبات او همپالنه ګټونکي ده، دا که دولت ساز ګټونکي ده، دا که صلح او عدالت ګټونکي ده، دا قضاوت تله ده، د شکایتو د کمیسیون میسته چې دا تقریبا یو درېمګړې محکمه ده او دا محکمه به قضاوت کوي. زه د یو افغان په توګه د شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کوم، د یو رای ورکوونکي په توګه چې لا اقل دا تقلب یې بشاکه چې دا چا کړی، دا احمد کړی دی که دا محمود کړی دی، دا ثبات کړی دی که دا دولت
ساز. ستاسو غوښتنه هم په مشخصو ټکو کې د ټاکنو شکایتونو څخه د ټاکنو شکایتونو سرنډ په برخه کې
زه د دواړو کمیسیونونو څخه زموږ ټیم نام دا غوښتنه وار کړې ده چې دواړه د خپلواکي حفظ کړي او د بے طرفانہ دی هم شکایتونو تر رسیدگی وکي او هم نهایی پایلې اعلان کړي. البته تفاوت خبره وشول چې یو تر 50 پورې تفاوت حکمت صاحب ورته اشاره وکړه. د ټاکنو کمیسیون د نتایج ملی جنبندی، نتایج ملی آرا یا ډیف یو طرز العمل لري. د ټاکنو کمیسیون د ولسمې ماده او د دومې فقرې په اساس باندې هر کله چې په ان ټي سي کې یا نېشنل ټیلی سنټر چې دغه د جنبندۍ مرکز ده، د نتایجو په دغه کې کله چې تفاوت بعد د پروسس نه یو نه تر 50 پورې د بایومیټرک رایو او د عادي رایو په منځ کې راځي، دا تفاوت په ټوله نړۍ کې یو عادي ده. او دا کوم موږ چون د ټاکنو د طرز العمل په اساس باندې په دغه برخه کې شکایت نه دی کړی. البته که شپږم رایه تفاوت راځي، دا بیا تفتیش او بیا شمیرن انتظی او که ټاکنو کمیسیون تفتیش او بیا شمیرن انتظی دغه لړۍ نه وړي.
ډیره مننه صاحب، تشکر. فایز صاحب، ورسی پښتنه زمام لته سم دغه چې زموږ د دواړو ټاکنیزو ډلو غوښتنې مو واورېدلې چې سره ول باید دا شکایتونه وڅېړل شي. څومره ډاټ شته چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون به شکایتونه د قانون پر بنسټ باندې وڅېړي؟
خب
تاکید کمیسیون شکایت انتخابات این است که بالاخره هم فیصله های خودش را بر مبنای قانون و طرز العمل ها انجام بده. البته یک نکته را من بگم که کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از خواسته هایش از کمیسیون انتخاباتی بوده که فیصله های کمیسیون شکایات باید تطبیق شود. مواردی بوده که از فیصله های کمیسیون شکایات که از طرف کمیسیون انتخابات اجرایش و تطبیقش با تعلل مواجه شده یا در برخی از موارد هم تطبیق نشده. مواردی بوده که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم بعضاً این را مطرح کردن. تأکید و خواست کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که فیصله هایی که صورت میگیره بلافاصله از طرف کمیسیون انتخابات مورد تطبیق قرار بگیره تا در نهایت نتایج نهایی اعلام شود. این بسیار مهم است که هماهنگی و همکاری بین دو کمیسیون وجود داشته باشد تا در نهایت نتیجه نهایی مبتنی بر یک نتیجه عادلانه و برخواسته از آرا و عزم عمومی جامعه باشد.
ډیر زیات مننه د خپل درې واړو ملمنو خغلی علی رضا فیاض د ټاکنو شکایتونو کمیسون ویان، خغلی احمدزی صاحب څخه چې دولت جوړونکو ټیم غړی دی، او خغلی حکمت صاحب څخه چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړیتوب لري. دلته خبرونه هم پای ته ورسیده. په کلام مل
زما رایا زما حق
ځانګړې
خبرونه د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.